په جیشپې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې تر ډیره د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د اعلان کړې ستراتیژۍ په اړه مطالب خبرو، خو لومړی هم خبرونه لرو او په پیل کې هم د افغانستان مربوط خبرونه احمد زبیر ژمنې وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر او د ناتو ځواکونو عمومي قومندان د جمهور رئیس باراک اوباما د دې اعلان چې افغانستان ته به 10,000 نور عسکر لیږي هرکلی وکړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې په متحده عربي اماراتو کې د شلو اورونو په آسیایي سیالیو کې اتل شو، نن کابل ته راستون شو. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ، د امریکا د جمهور رئیس مرستیال عراق ته ډاډ ورکړ چې افغانستان ته د زیاتو عسکرو استول به د دې هیواد په وړاندې د امریکا ژمنې زیانمنې نه کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما اعلان وکړ چې افغانستان ته به 10,000 نور عسكر واستوي چې هلته له القاعده او طالبانو سره جګړه وکړي. د نیویارک په پوځي اکاډمۍ کې باراک اوباما په خپلې وینا کې وویل امریکایي ځواکونه به په دې غور وکړي چې د 2011 کال د جولای په میاشت کې ورو ورو له افغانستانه د عسکرو انتقال پیل کړي، هغه وخت چې شرایط دې ته تیار شوي وي چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو مسؤلیتونه وروسپارل شي. د امریکا جمهور رئیس وویل د افغانستان جګړه موږ نه ده بایللې، خو هلته شرایط بدل شوي او ستر ګواښونه لا په ځای پاتې دي. اوباما وویل طالبانو سر راپورته کړی او القاعده لا هم له پاکستان سره د پولې په اوږدو کې خوندي ځایونه لري. بلخوا په افغانستان کې میشت د نړیوالو ثلاثاتو ځواکونو قومندان جنرال مکرسټل په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان پر ستراتیژۍ د جمهور رئیس اوباما بیا کتنې یو څرګند پوځي ماموریت ورپه غاړه کړی دی او د وظیفې د سرته رسولو لپاره په منابعو سنبال کړی. مکرسټل ویلي د اوباما په بیان کې څرګنده شوې ژمنې او هوډ په افغانستان کې د امنیت راوستلو او د ترهګرو د له منځه وړلو پر لور جدي ګامونه دي. هغې په یوې مطبوعاتي بیانیې کې ویلي موږ به په افغانستان کې د امنیت د ودې او افغان امنیتي ځواکونو ته د شرایطو له غوښتنو سره سم دوی ته ژر تر ژره د امنیتي چارو د مسؤلیت سپارلو پر لور کار وکړو. د یو بل خبر مخې په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکن بیری د دغه هیواد د جمهور رئیس له بیانې نه ملاتړ اعلان کړ. آیکن بیری په یوې اعلامیې کې ویلي دي دی او د دې ډله به د افغانستان د خلکو حکومت او په دغه هیواد کې د نړیوالو ثلاثاتو ځواکونو او د ملګرو ملتونو د ماموریت په ملګرتیا په ټینګه دغه استازي عملي کړي. او په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د امریکا په جمهور رئیس غږ کړی چې د افغانستان په اړه د انتقالي ستراتیژي پر مخ بوځي، نه له دغه هیواد د وتلو. کای اېډه ویلي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې اوږدمهالي تعهد ته په پام سره دا به ناسمه وي چې په دې وخت کې له افغانستان څخه د وتلو په اړه خبرې وشي. په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې چې د نوي ستراتیژي په اړه د باراک اوباما له وینا څو ساعته مخکې خپره شوه، د کایډا له قوله راغلی دي انتقالي ستراتیژي په دې معنا چې افغان چارواکو ته لا زیات مسؤلیتونه ورلغاړي شي. کایډا تمه ښودلې چې د امریکا جمهور رئیس به هم د همداسې یوې ستراتیژي په فکر کې وي. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې په متحده عربي اماراتو کې د شلو اورونو په آسیایي سیالیو کې اتل شو، نن کابل ته راستون شو. د کابل په هوایي ډګر کې یو شمېر چارواکو او خلکو د افغانستان د ملي لوبغاړو هرکلی وکړ. افغانستان په دې ټورنمنټ کې شپږ لوبې وکړې او ټولې یې وګټلې. او د امینجان خوستی د صرافی د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې له ځینو نورو اثارو سره په دې توګه بدلېږي: یو امریکایي ډالر 48 افغانۍ او 40 پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ او 1 پوله، یو سټرلینګ پاوند 9 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 48 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 502 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به جان اقا له کوزه وړاندې کړي.
د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې عراقي مشرانو ته ډاډ ورکړ چې دا هیواد افغانستان ته د نورو عسکرو لاستولو سره سره د عراق مرستې ته ژمن دی. سپینه ماڼۍ وایي د جمهور رئیس مرستیال جو بایډن د سېشنبې په ورځ د عراق صدر اعظم نوري المالکي ته په ټلیفون کې په ټینګه وویل په افغانستان کې د امریکا د فعالیتونو زیاتېدل به د عراق او امریکا دوه اړخیزو اړیکو ته زیان ونه رسوي. جمهور رئیس اوباما ویلي چې د راتلونکي کال د اګست تر میاشتې پورې به امریکایي جنګي ځواکونه له عراق څخه وباسي او د 2011 میلادي کال تر پایه به ټول امریکایي ځواکونه له دې هیواد څخه ووځي. رویترز خبری اژانس د یو جګپوړي روسي ډیپلومات په حواله ویلي دا چې تهران د ملګرو ملتونو له خبردارۍ سره سره د هستوي فعالیتونو پراخول اعلان کړل، مسکو او په ایران باندې د نورو بندیزونو لګولو ملاتړ وکړي. په عین حال کې د ایران جمهور رئیس محمود احمدینژاد پر روسیې انتقاد کړی چې ولې د ملګرو ملتونو د هستوي انرژۍ د موسسې له پریکړې لیک څخه ملاتړ کړی دی. د موسسې ویلي ایران په پټه د یورانیم غني کولو تاسیسات جوړوي. احمدینژاد دغه راز ویلي په ایران باندې بندیزونه به تاثیر ونه کړي او د هستوي پروګرام په اړه له لویدیځ سره د زیاتو خبرو اړتیا هم نشته. روسیا او چین مخکې په ایران باندې د ملګرو ملتونو بندیزونو ته ترجیح نه ورکوله، خو دا ځلې ایران ته د سزا ورکولو په اړه د نړیوالې اټومي انرژۍ د موسسې د پریکړې لیک ملاتړ وکړ. په ناتو کې د روسیې استازی وایي د دې سازمان او مسکو ترمنځ د جګې سطحې خبرې چې په روانې اونۍ کې باید شوی وای ممکن لغوه شي. په ناتو کې د روسیې استازي په یو لنډ بیان کې پرون وویل د ناتو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په اصطلاح د ناتو روسیې شورا خبرې تر پوښتنې لاندې دي. د په دې اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړې. په عین حال کې د ناتو ویان جیمز اپاتورای په ټینګار سره وویل د روسیې او ناتو ترمنځ خبرې نه دي لغوه شوي. د جمعې د ورځې دا غونډه به په ګرجستان باندې د روسیې د تېر کال یرغل وروسته د ناتو او مسکو ترمنځ د جګې سطحې غونډې وي. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر دیوید میلیباند د خپل ایراني سیال منوچهر متکی سره د ټلیفون له لارې د هغو 50 تنو انګلیسي سمندري سالیانانو په اړه چې د خلیج په اوبو کې ایراني او بحري ځواکونو نیولي خبرې وکړې. د انګلستان د بهرنیو چارو وزارت وایي میلیباند له خپل ایراني سیال څخه وغوښتل چې د پیښې په اړه دوی ته معلومات ورکړي چې دا کسان څنګه ولې نیول شوي دي. د انګلستان په بیان کې ویل شوي میلیباند نیول شوو کسانو ته په رسمي ډول د قونسل د ورتګ په مسلې ټینګار وکړ او دغه راز هیله څرګنده کړه چې دا مسله به ژر حل او 15 تنه انګلیسان به خوشي شي. په بیان کې راغلي د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی ژمنه کړې چې هیواد به د انګلستان د بهرنیو چارو د وزیر غوښتنو ته خپل ځواب ووایي. ایرانیو چارواکو د سې شنبې په ورځ ویلي وو که چیرې دا 15 تنه انګلیسان مجرم وپېژندل شي نو سخت چلند به ورسره وشي. دوی وایي دا کسان په غیر قانوني ډول او بد نیت د ایران اوبو ته داخل شوي ول. د ترکیې جمهور رئیس عبدالله ګل د ډله ییزې وژنې له هر ډول وسلو څخه د یو پاک منځني ختیځ غږ وکړ او یو ځل بیا یې د ایران د هستوي پروګرام د لانجې په اړه په ډیپلوماتیک حل ټینګار وکړ. دا خبره عبدالله ګل عمان ته د یو رسمي سفر په جریان کې د اردن له دولتي تلویزیون سره مرکې کې وکړه. د ترکیې جمهور رئیس اسرائیلو او ایران ته په اشارې سره چې دواړه هیوادونه هستوي پروګرامونه لري وویل ترکیه په منځني ختیځ کې د ډله ییزې وژنې د هر ډول وسلو مخالفت کوي. د وویل ترکیه چې د ناتو غړیتوب لري د ایران د هستوي لانجې د حل په اړه د تهران له چارواکو سره خبرې کوي. چارواکي وایي ارمنستان او آذربایجان په وروستیو خبرو کې د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې د شخړې په حال کې پرمختګ کړی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا وروستۍ غونډه چې د یونان په مرکز آتن کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په څنګ کې په اصطلاح د منسک د ډلې لخوا چې د دې شخړې څار کوي جوړه شوې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي دا ډول غونډې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو او ډیالوګ په ښه کولو کې مرسته کوي او ډېرې مهمې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جیمز شتاینبرګ وایي دواړه اړخونه یو حل ته د رسېدو لپاره ژمن دي. د ناګورنو قرباغ شخړه په 1990 لسیزه کې هغه مهال رامنځته شوې وه چې ارمني ځواکونو دا سیمه له آذربایجان څخه ونیوله. د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده.
As commander in chief, I have determined that it is in our vital national interest to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan.
د امریکا ولسمشر افغانستان ته د لسګونو زرو نورو امریکایي پوځانو د استولو ژمنه کوي. په روانه خبرونه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر پر نوې ستراتیژۍ ګڼ مطالب لرو. د باراک اوباما د وینا مهم ټکي مو په تفصیل راخیستې دي او د سیاسي چارو د کارپوهانو نظر مو هم په دې اړه اخیستی. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال میک کریسټل د نوې ستراتیژۍ په اړه څه نظر لري دا به هم په خپرونه کې واوري. د کور کلي ولیس پروګرام هم د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر 11 بجو اوریدلی شي. لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې واوریدل د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې افغانستان ته به 1.5 نور پوځیان واستوي چې هلته له القاعده او طالبانو سره جګړه وکړي. باراک اوباما په خپله وینا له سیاسي پوځي او امنیتي سلاکارانو سره تر 3 میاشتو سلا مشورو وروسته وکړه. د جانق علي کوزي په راپورټ کې د باراک اوباما څرګندونه اورو.
ګډ ایوننګ ټو دی یونایټډ سټیټس
ماخام مو پخیر د امریکا پوزی محصلانو د وسلوالو ځواکونو نارینه او خزو او زما امریکایي هیوادوالو ته زنن شپه غواړم په افغانستان کې د خپل هڅو په اړه له تاسو سره خبرې وکړم. د خپل ژمنو، هدفونو، ګټو او د خپل ادارې د هغې ستراتیژۍ په اړه سره خبرې وکړم چې په بری سره د دې جګړې د پای ته رسولو په مقصد به عملي کړو. د دې مسلو د رابرسېره کولو لپاره مهمه ده چې راپوزلو کړو په لومړي قدم کې ولې امریکا د افغانستان جګړې ته ودانګل. مونږ جګړه نه غوښته. د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه 19 کسانو څلور مسافرونکي الوتکې وتښتولې او له 3000 څخه د زیاتو کسانو د وژلو لپاره یې ترې کار واخیست. دوی زموږ په پوځي او اقتصادي رګونو حمله وکړه. دوی زموږ بېګنا ماشومان، ښځې او نارینه ووژل. که د یوې الوتکې د سپرلیو قهرماني نه وای نو تښتونکو به په واشنګټن کې زموږ د ډیموکراسۍ په یوې نښانې هم حمله کړې وای او نور کسان یې هم ممکن وژلي وای. لکه څنګه چې پوهیږو دا کسان په القاعده پورې تړلي ول، یوه افراطي ډله چې د اسلام نوم یې تحریف کړی او د خپلو وژنو د توجیه او په حق ښودلو په مقصد یې د نړۍ دا ستر دین بدنامه کړی دی. د القاعده د عملیاتو مرکز په افغانستان کې و او طالبانو ورته پناه ورکړې وه. طالبان داسې بې رحمه او ظالمه ډله وه چې په افغانستان باندې د شورویانو له یرغل او واکمنۍ وروسته او هغه مهال چې امریکا او نړیوالې ټولنې افغانستان ته شا کړه دوی واک ترلاسه کړی و. د سپتمبر د 11مې له حملو څخه څو ورځې وروسته د امریکا کانګرس د القاعده او ملګرو په ضد د قوې استعمال تصویب کړ. دا صلاحیت تر اوسه هم دوام لري. د امریکا سنا د قوې استعمال په مطلق اکثریت او کانګرس په 320 موافقو او یوې مخالفې رای سره تصویب کړی و. ناتو د دې سازمان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د خپل منشور 15مه ماده چې په یو غړي هیواد حمله په حقیقت کې په ټولو غړو هیوادونو حمله ده د خپل عمل اساس وګڼه. د ملګرو ملتونو سازمان هم د سپتمبر د 11مې د حملو په ځواب کې هر ډول فعالیت ته اجازه ورکړه. امریکا متحدینو او نړیوال ټولنې لاس یو کړ ترڅو القاعده شبکه وځپي او زموږ له ګډ امنیت څخه دفاع وکړي. د همدې اتحاد تر شعار لاندې او د نړیوال مشروعیت په اساس وروسته له هغې چې طالبانو د اسامه بن لادن له حواله کولو څخه ډډه وکړه موږ افغانستان ته عسکر واستول. په څو میاشتو کې القاعده خواره واره شول، طالبان له واکه لرې شول او په شا وتنبول شول. یوه سیمه چې اوسیدونکو یې تل په بیرې کې ژوند کاوه نن سبا پکې هیلې تر سترګو کیږي. جمهور رئیس اوباما د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ په اړه وویل. له خپلو متحدینو سره له مشورو وروسته مې یوه ستراتیژي اعلان کړه. په افغانستان کې د خپلو هڅو او په پاکستان کې د القاعده وسلوالو د پټېدو د ځایونو ارتباط مې پکې تشریح کړ. ما هغه مهال یو هدف وټاکه او هغه د القاعده شبکې او ملګرو ګډوډول، له منځه وړل او ماتې ده. ما ژمنه وکړه چې په دې اړه به پوځي او ملکی هڅې سره همغږي کوم. له هغه وخت راهیسې موږ په خپلو ځینو هدفونو کې پرمختګ کړی. د القاعده او طالبانو یو شمېر جګپوړي کسان وژل شوي او په ټولې نړۍ کې په القاعده باندې ساحه تنګه شوې ده. په پاکستان کې د دې هیواد پوځ ډېر ستر عملیات پیل کړي دي. په افغانستان کې موږ طالبانو ته مجال ورنکړ چې انتخابات دې ګډوډ کړي. که څه هم چې په انتخاباتو کې درغلی شوي خو داسې یو حکومت یې رامنځته کړ چې د افغانستان له قوانینو او شرایطو سره سم دی. لا هم زیاتې ستونزې موجودې دي. افغانستان الله سره نه تللی خو په تېرو څو کلونو کې په شا تللی دی. د حکومت د ړنګېدو لپاره کوم ګواښ نشته مګر طالبان غښتلي شوي دي. القاعده د پخوا په څېر په افغانستان کې فعالیت نه لري خو د پاکستان په سرحدي سیمو کې پټ دي. په افغانستان کې زموږ نوي قومندان جنرال ستنلی مکرستل په خپل راپور کې وویل چې د افغانستان وضع له توقع زیاته خرابه ده. د رکود دا حالت له دې زیات د تحمل وړ نه دی.
The status quo is not sustainable.
رئیس باراک اوباما اعلان وکړ چې افغانستان ته به نور 10,000 عسکر واستوي او دا پلان یې د پاکستان او واشنگټن له شراکت سره تړلی دی. جمهور رئیس اوباما وویل موږ به دې اصل ته په پام چې په افغانستان کې زموږ برای له پاکستان سره زموږ په شراکت پورې مربوط دی عمل وکړو. جمهور رئیس اوباما په خپلې وینا کې چې په ژوندۍ توګه خپرېده د بنسټ پالنې د ماتولو په کار کې له پاکستان سره د امریکا اغېزمن شراکت، افغانستان ته د نورو پوځیانو او ملکی کسانو استول د دریو مهمو او اساسي عناصرو په توګه یاد کړل. جمهور رئیس اوباما وویل موږ د دې لپاره په افغانستان کې یو چې په دې هیواد کې یو ځل بیا د سرطان د ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسو. خو دې سرطان دغه راز د پاکستان په سرحدي سیمو کې هم ریښې غځولې دي. ده ویل ده همدې مقصد لپاره نوې ستراتیژي جوړ کړې چې د پولي دواړو خواته کار ورکړي. جمهور رئیس اوباما ویل په تیر وخت کې په پاکستان کې ځینو کسانو داسې استدلال کاوه چې د بنسټپالنې په ضد جګړه د دوی جګړه نه ده او غوره به دا وي چې پاکستان په دې جګړې کې زیاته ونډه ونه لري او له هغو کسانو سره چې شخړې رامنځته کوي یو ډول جوړجاړی باید وشي. خو په دې وروستیو کلونو کې چې له کراچۍ څخه تر اسلام آباده پورې بېګنا انسانان ووژل شول څرګنده شو چې دا د پاکستان خلک دي چې له هر چا زیات د بنسټپالنې له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه د خلکو نظرونه بدل شوي دي. جمهور رئیس اوباما افغانستان ته د عسکرو د استولو په اړه وویل:
The 30,000 additional troops that I'm announcing tonight will deploy in the first part of 2010.
نن شپه چې د کومو دیشو زرو نورو عسکرو د استولو خبره کوم، د 2010 کال په لومړۍ نیمایي کې به افغانستان ته واستول شي ترڅو وسلوال په نخه کړي او د مهمو ځایونو د اوسیدونکو امنیت وساتي. دوی به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې توان زیات کړي او له هغو سره به په ګډه کار کوي ترڅو افغانان وکړای شي چې په خپله په دې جګړې کې شامل شي. له دې امله چې دا یوه نړیواله هڅه ده، غواړم زموږ متحدین له موږ سره په دې کار کې مرسته وکړي. ځینو افغانستان ته د نورو عسکرو استول پیل کړي او موږ ډاډمن یو چې په راتلونکو روزو کې به دا همکاري نور هم زیاتې شي. زموږ دوستان له موږ سره په ګډه په افغانستان کې جنگېدلي، وینې توی کړي او تلفات یې ورکړي دي. نن موږ باید یو بل ته لاسونه ورکړو چې دا جګړه په بری سره پای ته ورسوو او دا ځکه چې یوازې د ناتو د اعتبار مسله مطرح نه ده، بلکې د ټولې نړۍ د امنیت مسله هم مطرح ده. د امریکا او نړیوالې ټولنې اضافي ځواکونه به په ګډه دا امکانات برابر کړي چې ډېر ژر افغان ځواکونو ته مسؤلیت حواله شي او موږ به د 2011 کال د جولای میاشتې پورې له افغانستان څخه د خپلو عسکرو انتقال پیل کړو. لکه څنګه مو چې په عراق کې عمل وکړ، موږ به د انتقال دا مسؤلیت هم عملي کړو. البته د افغانستان آئینی شرایط به په نظر کې نیول کیږي. موږ به د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مرستو او لارښوونو ته دوام ورکوو ترڅو په اوږدې مودې کې د هغوی د بری ډاډ حاصل شي او د افغانستان حکومت او له ټولو مهم د دې هیواد خلکو ته به څرګند شي چې په نهایت کې دوی باید په خپله د خپل هیواد د چارو مسؤلیت په غاړه واخلي.
Forces to ensure that they can succeed over the long haul, that they will ultimately be responsible for their own country.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په خپل وینا کې چې شاوخوا نیم ساعت دوام وکړ، د افغانستان، پاکستان او امریکا خلکو ته جلا جلا پیغامونه هم ورکړل. د افغانستان خلکو ته په خطاب کې وویل:
We will work with our partners, the United Nations and the Afghan people.
موږ بل ملګرو ملتونو، خپل متحدینو او د افغانستان خلکو سره په ګډه کار وکړو چې په افغانستان کې یو اغیزمنه ملکی ستراتیژي هم عملي کړو ترڅو د افغانستان حکومت وکړای شي له خو امنیتي شرایطو څخه ګټه واخلي. دا هڅې باید چې په عملي اجراتو ته کوي. د سپینو چکونو ورکولو وخت تیر شوی. جمهور رئیس حامد کرزی د لوړې مراسمو په مهال په سم لوري د حرکت پیغام ورکړ: موږ له هغو کسانو سره مرسته کوو چې د پرمختګ تمه ترې لرو. موږ به په افغانستان کې له هغو وزیرانو، والیانو او سیمه ییزو مشرانو ملاتړ وکړو چې د اداري فساد په ضد مبارزه وکړي او خلکو ته د خدمت جوګه شي. موږ تمه لرو هغه کسان چې اغیزمن نه دي او یا په فساد کې ښکیل دي، حساب کتاب باید ورسره وشي. موږ به دغه راز په خپلو مرستو کې د کرنې برخې ته چې د خلکو ژوند ژر بدلولی شي هم پام وکړو. افغانانو کلونه کلونه جګړې او شخړې لیدلي. دوی د شورویانو له یرغل او وروسته د القاعده وسلوالو له شر سره چې د دوی له خاورې څخه په خپله ګټه کار اخیسته هم لاسو ګریوان ول. زه نن شپه غواړم د افغانستان خلک دې پوه شي چې امریکا په افغانستان کې د جګړو او مصیبتونو د لړۍ ختمول غواړي. موږ ستاسو د هیواد د اشغال هیڅ ډول لیوالتیا نه لرو. موږ د افغانستان د حکومت د سولې د هلو ځلو چې طالبانو ته د پخلاینې دروازې پرانستي ملاتړ کوو. موږ د افغانستان د خلکو بشري حقونو ته درناوی لرو. موږ له افغانانو سره داسې یو شراکت غواړو چې اساس یې په متقابل احترام ښودل شوی وي ترڅو ورانکاري کسان ګوښه او جوړونکي کسان تقویه شي او له افغانستان څخه زموږ د ځواکونو د وتلو ورځ رانږدې شي او زموږ ترمنځ یوه دوامداره دوستي ټینګه شي. داسې دوستي چې امریکایان ستاسو شریکان وي، نه ستاسو مشران.
په راپورټ کې مو د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر په څرګندونو کې واوریدل چې افغانستان ته به 10,000 نور عسکر واستوي. باراک اوباما د پوځیان په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال میک کریسټل د غوښتنې په اساس ولیشل. جنرال میک کریسټل مخکې خبرداری ورکړی و که تر 40,000 نور عسکر افغانستان ته ونستول شي، د افغانستان امنیتي وضعیت به ګډوډ شي. د امریکا ولسمشر اوس تر 40,000 د نورو عسکرو د لیږلو پریکړه نه ده کړې، د 10,000 پوځیانو د لیږلو ژمنه یې کړې ده. جنرال میک کریسټل نن په کابل کې د ستراتیژۍ د اعلان وروسته خبری کړی دی. د جنرال کریسټل خبری غونډې ته مجاهد جواد ورغلی چې له کابله په ټلیفون را سره دی. مجاهد جواد، مکریسټل د باراک اوباما د پوځیانو د لیږلو د ژمنې په ارتباط څه وویل؟
بلې شبر صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویلي، د افغانستان پر وخت کله چې د سهار په 5:30 بجې د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان په اړه خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه، تر هغې یوازې دوه ساعته وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مکریسټل د ویډیو کانفرنس لارې په افغانستان کې تقریبا په ټولو زونونو کې له خپلو سرتیرو او قمندانانو سره اړیکې ونیولې او هغوی ته یې د دغه ستراتیژي په اړه رڼا واچوله. مکریسټل ډاډ څرګند کړ چې اوس په د دې اضافي سرتیرو په رسیدو سره په افغانستان کې مخالفین ښه کافي وځپل شي او په دې موده کې به افغان امنیتي ځواکونه دومره غښتلي شي چې وکولی شي امنیتي واګې په واک کې واخلي. د مکریسټل دفتر له رسنیو وغوښتل چې د دغه ویډیو کانفرنس جزئیات دې نه خپروي، خو نوموړي څو شېبې وروسته بیا له دغه ویډیو کانفرنس څخه یوې خبري غونډې ته حاضر شو او د ژورنالستانو پوښتنې ځواب کړي. مکریسټل د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې نوې 10,000 سرتیري به په مختلفو برخو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. ده وویل د دغو سرتیرو یو شمېر به د افغانستان د ملي اردو په روزنه کې برخه واخلي، بله برخه به یې په استخباراتي برخه کې کار کوي او زیاته برخه به
بله
افغان ځواکونو سره اوګه بوګه د مخالفینو پر ضد په عملیاتو کې برخه واخلي.
جنرال مکریسټل څرګنده نه کړ چې مشخص ډول څومره پوځیان به په کومه برخه کې کار کوي.
بله، دا پښتنه ورڅخه وسوله، خو دوی ویلي چې تر اوسه پورې دا لږ د وخت نه مخته ده په دې اړه به تصمیم وروسته نیول کېږي، خو دومره ویلي چې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو ګواښونه زیات دي هغه ته به د دغه سرتیرو زیاته برخه په هغه ځایو کې وګمارل شي.
د هغه په برخه کې مشخصونه ویل چې څومره نوي امریکایي عسکر به د افغان ځواکونو د روزنې لپاره استخدام شي.
دو ویلی چې اصلا د دغه ځواکونو یو برخه به د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر روزنه کې استخدام سي، تر دې یو بل برخه به د استخباراتي برخه کار کوي، خو ډیره زیاته برخه به د افغانستان له ځواکونو سره اوګه پوګه د مخالفینو پر ضد عملیاتو کې برخه واخلي.
د دغه عملیاتو په برخه په ارتباط هم جنرال مکریسټل نور توضیحات ورنکړل چې دا امهنګ عملیات په پڅ ډول تر سره کیږي.
نه، دوی مشخصا د عملیاتو په اړه څه ونه ویلي، خو دوی ویلي چې په خپلو خبرو کې ویلي چې د دوی عملیات په د افغانستان لاملتي ځواکونو او دغه راست د افغان چارواکو سره په هماهنګي مختزي، او دوی ویلي چې د دوی دغه بهتر هماهنګي لوجه وچی د افغانستان په زینو برخو کې ډیر زیاته لاسرورونه هم درلوده. دوی یو مثال ورکوي، د لوګر په برکی برکی مخالفین ډیر ځواکمن سوي و، خو کله چې دوی روسي عملیات پیل کړل غلطه مخته ولاړل، اوس غلطه وی چې د مخالفینو هغه تاوتریخواله او دغه خشونت تقریبا اتیا په سوله کې راکم سوی ده. نو دوی ویل چې دوی په پاینده کې هم د افغانستان سره په شراکت مخته ځي.
مجاهد جواد، مننه. د مجاهد جواد په څرګندونو کې مو اوریدل چې جنرال مکریسټل په افغانستان کې د امریکا یو ناټو د ځواکونو عمومي قمندان نن په کابل کې به خبري غونډې ته خبري وکړي، او په دې خبري غونډې کې د باراک اوباما ستراتیژي د افغانستان لپاره موثره وګڼله او ویل چې له افغانستان ته به د نوي امریکایي پوځانو لاره رسیدو سره په افغانستان کې امنیت تضمین شي. په دې خبرتیا پسې به هم د امریکا د نوي ستراتیژي په ارتباط مطلب لرو. د امریکا د سمندري پولیو ځواکونو د پانتون د استاد امین ترزی او د کابل پانتون د سیاسي علومو د پانځله استاد پوهان ودیر ساپی سره بحث په دې ارتباط خبرو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې افغانستان ته به 1,500 نور پوځیان واستوي چې هلته له القاعده او طالبانو سره جګړه وکړي. په هغه وینا کې چې د نیویارک په پوځي اکاډمۍ کې باراک اوباما وکړه، هغه دا هم وویل چې امریکایي ځواکونه به پر دې غور وکړي چې له افغانستانه د 2016 میلادي کال د جولای په میاشت کې ورو ورو د پوځیانو انتقال پیل کړي، هغه وخت چې شرایط دې ته تیار شوي وي چې امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د امریکا ولسمشر وویل د افغانستان جګړه موږ نه ده بایللې، خو دغه هیواد شرایط بدل شوي دي او هلته له هم ستر ګواښونه پر ځای پاتې دي. باراک اوباما زیاته کړه چې طالبانو سر راپورته کړی او القاعده شبکه لا هم له پاکستان سره د سرحد پوجډو کې خوندي ځایونه لري. باراک اوباما خپل وینا له خپل سیاسي پوځي او امنیتي سلاکارانو سره تر دریو میاشتو سلام مشورو وروسته وکړه. پوهاند ودیر ساپی د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانزي استاد له کابل په ټلیفون را سره دی او له واشنگټن د امریکا د سمندري پلي ځواکونو په پانتون کې استاد امین طرزي هم په ټلیفون را سره دی. محترم او تاسو خبرونې ته ښه راغلاست. د دې لپاره چې باراک اوباما له امریکا خبرې کړې دي نو امریکا ته به لومړی ورشو. طرزي صاحب، دا لومړی ځل دی چې د امریکا ولسمشر له 2000 لومړي میلادي کال را وروسته، یعنی د امریکا یو ولسمشر، اعلان کوي چې امنیتي مسؤلیت به افغانانو ته وسپارو. تاسو تر څه حده مطمئن یاست چې دا کار کېدای شي؟
بله، چیزی که شما فرمودین به نظر ما از یکی از نقطه اساسترین بیانیه رئیس جمهور اوباما ای بود که مسئولیت امنیتی و مسئولیت آینده افغانستان رسما بالاخره به دوش افغان ها بفته، ای که و یک تاریخ و یک موعد معین به این گذاشته شده.
ترزی صاحب، تاسو ویل چې معین تاریخ ټاکلی دی، په یو ډول ډیر معین هم نه و، ځکه چې اوباما دې ته اشاره ونه کړه چې که چیرته شرایط مساعد و بیا به داسې کوو.
بله، معین تا جای معین نیست که، یعنی شروعش اینه که مثلا کل عساکر امریکا بس با ماه جولای 2011 از افغانستان خارج بشن، اما یعنی یک موعد معین شده که از اون وقت آهسته آهسته باید کم شوند، این که آیا دوره اول یک شاید که تا یک چند نفر کم برن، اما یعنی ایست که عساکر امریکا و ناتو به افغانستان برای موعد نامعین نهی باشن. یعنی این است که معین خود خاطر شما بفهمید برای یک موضوع جنگی و از موضوع استراتیژیکی یک موعد مطلق معین ای و دست دشمن بازی کردن است.
پوهان ساپای، دی افغانستان ولسمشر حامد کرزی د لوړې په مراسمو کې داشمنه وکړه چې له طالبانو سره به د روغې جوړې خبرې وکړي، په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر وایي له افغانستانه عسکر باسو. نو تاسو څه فکر کوئ چې بیا به هم طالبان دې ته زړه ښه کړي چې د روغې جوړې خبرو ته کښېني؟
بالکل، خبره دا ده چې په دې پیام سره ښاغلي اوباما غوښتل چې هغه څوک چې دې جګړو ته د نړیوال تروریزم په رهبرۍ په دې سیمه کې افغانستان او پاکستان کې دوام ورکوي، هغوی ته هم باید چې دوی په ډاګه کړي چې دوی به خپلې جګړې ته ادامه ورکړي، سره د دې چې هم اوزي هغه وتل خپل دوی په اساس د موافقیت او د وظیفې د انجامولو او د لوبې د ختمولو نه وروسته به دوی اوزي. دا به دې معنا ونه لري چې هغه جنګیالان چې دلته داخلی دی که خارجی، دوی به صبر وکړي چې درتوغي ووزي او دوی به بیا زمینه پیدا کړي چې یا قدرت ونیسي او یا جګړه پیل کړي. دې کې شک نشته چې دوی ته دا یو تشویق هم دی چې که غواړي چې پاتې شي او خپل وطنونه آباد کړي او بارانیو په لاس کې ونه لوبیږي د اکستریمیزم په اساس باندې، نو دوی باید هم خبرو ته کښېني او په دې پروسه کې ځان شامل کړي.
سپای صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې مشکوک تروریستان باید په دواړو غاړو ته، د افغانستان او پاکستان لور ته باید وځپل شي، او د امریکا په وینا او بعد له هغه به امریکا پریکړه کوي چې ورو ورو خپل عسکر له افغانستانه وباسي. د امریکا ولسمشر هم دې ته اشاره وکړه په خپلو خبرو کې چې ستراتیژي باید دواړو لورو ته تطبیق شي، هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې. د افغانستان په ارتباط خو ده وویلو چې 10,000 عسکر راسته ورته، په پاکستان کې به دا ستراتیژي په څه ډول تطبیقوي؟
او د پاکستاني ویلې او معلومه ده چې د ډېرې مودې راهیسې هلته جګړه د خپل پاکستاني پوځ لخوا د دوی د خپلو طالبانو او القاعدې په ضد جریان لري، او دوی وویلې چې پاکستان سره به موږ د اقتصادي لحاظه د نظامي لحاظه په دواړو هیوادو د ملي ګټو د ساتلو په شمول او یو بل ته متقابله احترام په کولو سره موږ مرستو ته خپل پاکستان سره هم دوام ورکو تر څو خپلې دې مبارزې کې دوی بری راووي.
ترزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې 10,000 عسکر به که چیرته نوي افغانستان ته، لکه څرنګه چې باراک اوباما ژمنه وکړه چې د را روان میلادي کال په لومړیو وختونو کې به دا عسکر افغانستان ته استوي، دا به په جګړې کې څه بدلون راولي؟
بله، اولی که 30,000 تنها عسکر از امریکاست و امکان داره که معین نیست، اما شاید تا حتی 10,000 یا کم یا بیش از کشورهای دیگه ناتو هم زیاد شود، که من فکر میکنم مقدار کل عسکری که به سال 2010 میلادی به افغانستان میاین تقریبا در حدود 40,000 خواهد باشه. 30,000 که معین است از امریکاست. این حالی ای قشون سه هدف مهم دارن، سه هدف که هدف اولش است که اینا میخواهند و مناطق بالخصوص مناطق جنوبی و شرقی افغانستان، یعنی بگوییم به امتداد سرحدات افغانستان و پاکستان، اینا متمرکز شوند و چند کار اول میکنند. اول کاری است که مراکز عمده که نفوذ در اونا هست اونا را امنیت برشان داخل میکنند، که یعنی امنیت زیاد شد و نفوذ طالبا و دیگر مثلا دهشت افغانای مثل القاعده از اونجا کم شود. این اول است. دوم که اینه به حساب آقای اوباما سه تی به حساب تی انگلیسی بگویم، تی اولش این بود که تارگت یعنی هدف قرار دادن دشمنای دولت افغانستان است. دوم اینا کار از این قشون است که اینا به حساب تمرین و تدریب عسکر افغانستان رو میکنن، که به حساب تی دوم بود که تریدینگ باشه، که اینا با وقتی که در افغانستان میاد اگه سهشان به کار فقط تمرین و تربیه قشون ملی افغانستان یا اردوی ملی افغانستان میاد. و سهمش که تی سهمش باشه، اگه اوش کنه باشه، این سه تی رو گفت که او ایست که ترانسفر و ایست که یعنی از دست عسکر امریکایی آستاستا امور و امنیت و دست عسکر افغانی وقتی که اینا تربیه شدن و قدرت یزیر پیدا کردن خودشان به سر پای استاد شما این کار کنن. جنرال مکریستل 40,000 خواسته بود تا 40 تا 45,000 دمو بیانیش، و این نزدیک بمونم رأس. و اگر اوش کرده باشین آقای اوباما چندین بار تأکید کرد که این مسئولیت تنها مسئولیت امریکا نیست، بلکه این مسئولیت تمام دنیاست و بالخصوص به کشورهای
بله. ترزی سب
چی کرد که بله. خواهش کردن که شاید امون 40,000 پورا شوه از بله. کشورهای دگام
باور بشو کابل تا صفحه سب پهان صفحه تاسو فکر کوي که چرته افغانستان ته دغه لکه څنګه چې ترزی صاحب وویل تقریبا تر 40,000 پورې نور بهرنی عسكر راسي، په امنیتی وضعیت کې به څه بهبود راسي؟
او خبره داده چې دا هم اوباما اویل واضح خبره داده چې دا ټول استراتیجی خپل په دوه برخو ویشلی و سو ملکی بخش د استراتیجی و او بل نظامی بخش د استراتیجی و په ملکی بخش کې د افغان حکومت نه غوښتل چې دوی باید خپل مسئولیت ته فکر وکړي او آینده د امنیت مسئولیت دوی باید خپل د دې جوګه کې ځان چې په خپله واخلي او د دې جوګه کولو دپاره د فساد و د رشوت و د خیانت په ضد مبارزه وکړي. او د دوی عسکر چې راځي نه یوازې دا چې په دې سرحداتو یا قندهار و هلمند و هغو ځایو کې چې ډېر شدت د جګړې د نړیوالو تروریستانو هم روان دی د هغو په مرسته دوی به هغو سره لاس و پنجې نرمې کړي، مګر د افغانستان عسکر او اردو باید دومره تربیه شي په همدغه 13 میاشتو کې چې دوی د دې جوګه شي چې خپل امنیت په خپله په لاس کې ونیسي. دا یو ځلې بیا هم دنیا ته وښودل، هم افغانستان حکومت ته، هم کرزي ته، چې دا هېواد باید خپل امنیت خپله په لاس خلی مسئولیت د امنیت په خپله په غاړه دی. په همدې لحاظ دو دا نیټه وټاکله چې که نیټه ونه ټاکو نو دا خلک او حکومتونه به ویدوي او په دې فکر کې به وي چې دنیا او امریکا به د دوی دفاع کوي. داسې نه ده، دوی باید خپله ځان دې ته وهڅوي او موږ ورسره مرسته کوو چې خپله دفاع خپله ونیسي په غاړه.
بله صفای صاحب، یو بله خبره چې د امریکا ولسمشر هغه ته اشاره وکړه هغه داسې وه چې موږ به په افغانستان کې د والیانو په ګډون د هغو چارواکو ملاتړ کوو چې له اداري فساد سره به سره جدي مبارزه کوي. دغه ملاتړ په تیرو تقریبا 8 کلونو کې هم د افغانستان حکومت کله ناکله دغسې ګیله کړې ده چې یو بهرنی قوت د ځینو خاصو خلکو حمایت کوي او له دې سره هم آهنګي د افغانستان حکومت او د بهرنیو ترمنځ نش رامنځته کېدی. تاسو څه فکر کوئ؟
او دا خبره یې وکړله او دا یې په دې وکړله چې دا یې هم ورسره وویلې چې موږ دا دویم ځلي سکل انتخابات ریاست جمهوري په افغانستان کې په دې په ټول قوت سره سپورټ کړل چې جنګیالي طالبانو او نړیوالو تروریستانو دړکې کړې وي چې دوی به دا انتخابات ونیشي کولای، سره د دې چې خیانت او فراډ په دې انتخاباتو کې وجود درلود. خو بیا د افغانستان د اساسي قانون نراوتلي فورمول په اساس کرزی بیا په قدرت کېناستېده. نو اوس د کرزی د حکومت نه غواړي چې د فساد په ضد د یو اوسایي حکومت په برقرارولو کې دی باید هڅې وکړي، او له دې لپاره چې دی وهڅوي چې دا هڅې رښتیا هم وکی او د دې کې غفلت ونه کی نو دا ورته په ډاګه کړ چې موږ مجبور یو چې اخو والیانو سره وزیرانو سره د هر یو سره چې هغه دوی د نقطې نظره رښتیا خدمتګاران دي فساد نه لري دوی سره به مرسته وکړي چې عام انکشاف کې خلکو سره کومک وکړي چې د خلکو د افغانستان سپورټ خپل حکومت او نظام ته راجلب کړي او هم د امنیت په راوستلو کې د دوی سره مرسته وکړي. دا خبره د ده باید حکومت او کرزی صاحب نور هم دې ته وهڅوي چې یو پاک حکومت او قوي حکومت پروفیشنل حکومت منځ ته راولي تر څو دې هدف ته ورسیږي.
لیکن صافی صاحب فکر نه کوي چې له دې سره به که چېرته د امریکا متحده ایالات داسې وکړي فرضاً په هلمند کې والی دی، په کندهار کې والی دی، یا په بلخ کې والی دی او دغه والیان تقویه کړي، مرکزي حکومت به کمزوری نه شي؟
زه فکر کوم چې دا کار دوی باید یو صحیح حکومت سره د کرزی په مرکز کې په هماهنګۍ او په تفاهم سره دا مخکې بوځي، داسې نه چې په مرکزي حکومت په کابل کې بالکل سترګې پټې کړي او اطرافونو والیانو سره کومک وکړي. دا پروګرام به د همدې کابل نه د مرکزي حکومت د خوا نه په تفاهم او په خبرتیا په دې سیمو کې د خلکو سره کېږي.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد په هن وزیر صاحبي او د امریکا د سمندري پولیسو ځواکونو د پانتون استاد امین ترزی له تاسو څخه مننه. او د امریکا د ولسمشر بارک اوباما د ستراتیژي مسلې ته ادامه ورکوه. د کابل رسپانو هم دا مسله څېړلې ده په یو ډول. حمید مومند دغه رسپانو ته کتنه کوي.
ویسا د خپل لومړي مغټ سلیک افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو مسله ته ځانګړې کړې او د مورګن پوسټ په نامه د جرمني د یو ورځپاڼې په حواله لیکل چې افغانستان ته د زیاتو سرتیرو استول بس تر خطر لزانه سره ولري. ورځپاڼې په دوام کې د لندن غونډې ته اشاره کړې او لیکل دي چې دا غونډه د طالبانو لاسته د افغانستان د ورګرځېدو د مخنیوي لپاره وروستی چانس دی. ورځپاڼې د همدې مخ په یو بل مطلب کې هم دغه موضوع څېړلې او لیکل دي چې عام وګړي د سرتیرو له استولو سره موافق نه دي او وایي چې د پوځي مرستو پر ځای د ملکي مرستې وشي. پله سر مقاله کې هم افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو مسله څېړلې او د هغې کلنی لګښت په اشاره لیکلې. کچېرې د دې لګښت لسمه برخه هم افغان پوځ ته ورکړې شي نو له بهرنیانو نه ښه امنیت راوستلې شي. هیواد په خپله سر مقاله کې د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژۍ د تروریزم پر ضد د مبارزې د یو سخت او له ازمیښت نه ډک پړاو پیل بللی او لیکلی دی چې باید نور متحدین هم وهڅول شي چې په افغانستان کې د تروریزم په خلاف په مبارزه کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. ورځپاڼې په یو بل څېړنیز مطلب کې افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو په پریکړې تبصره کړې او لیکلی دی چې د پریکړې د انتظار شیبې پای ته ورسولې. ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د امریکایي او افغان مشرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرو په اړه هم یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی چې حامد کرزی او اوباما د نوې ستراتیژي په اړه خبرې کړې. په ورسپنه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو مسلې ته هم کتنه شوې او لیکل شوې ده چې د افغانستان د مشرانو جرګې د دغه حالت د پای ته رسولو غوښتنه کړې. راه نجات بیا په خپل سر مقاله کې کسا هم په افغانستان کې د ځواکونو زیاتول ځان اړوونکي بللې خو د اوباما ادارې ته دا سپارښتنه کړې چې د ځواکونو د زیاتولو ترڅنګ چې خورا زیات لګښت له ځانه سره لري بیا رغونې ته هم لږ څه پام واړوي سو د تروریزم ریښې له منځه ولاړې شي. ورسپنه په جلا مطلب کې له امریکا او د هغې له متحدینو غوښتنه ده چې د پاکستان په وړاندې په خپلو سیاستونو کې بدلون راولي او په دغه هیواد د فشارونه زیات کړي سوله یوې خوا په دغه هیواد کې د تروریزم ریښې له منځه ولاړ شي او له بل لوري د تروریزم په وړاندې مبارزه بریالی شي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې په بهرنیو ځواکونو د حملو د مخنیوي لپاره د ځینو هیوادونو لخوا طالبانو ته د پیسو د ورکولو وړاندیز ته په اشاره لیکلی دی چې نړیواله ټولنه د تروریزم پر ضد د مبارزې تر نامه لاندې په افغانستان کې خپل اهداف تعقیبوي. اسلام اوانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې دي. انیس په خپله سر مقاله کې د امریکا د نوې ستراتیژۍ جزئیاتو د تلو هڅه کړې او لیکلي کسه هم زیات جزئیات نه دي څرګند خو افغانستان ته د 1500 نورو ځواکونو استول د کابل لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکل او د افغان ځواکونو پیاوړي کول د ستراتیژۍ مهمه برخه ده. خو اسلام بیا د اوباما د ادارې د نوې ستراتیژۍ په اړه د جنرال میک کرستل څرګندونې راغستې او لیکلي دي چې د افغان امنیتي ځواکونو روزل او پیاوړي کول د ستراتیژۍ محور جوړوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نړیوالو ورځپاڼو په پرونیو غنو کې د افغانستان په اړه یو شمېر مطالب خپره کړې دي. جانقال کوزی دغه ورسپانو ته کتنه کوي.
په انګلستان کې خبرېدونکي فاینانشل ټایمز ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان باندې د روسانو د یرغل او د هغه وخت او اوسنۍ جګړې او ستونزو په اړه یو مقاله لیکلي او د پل په کرښو کې لیکي. په 1915 میلادي کال کې شوروي جنرال ایګور رودانوف افغانستان ته لاړ او په سرو لښکرو کې په خدمت پیل وکړ. د دې جنرال دنده په تاجبیک قصر کې وه. ده په افغانستان کې د کار له پیل کېدو سره سم درک کړه چې په دې هیواد کې د جګړې کومه مشخصه جبهه نشته او د ده په وینا ګولۍ هر وخت او له هر لوري ورول کېدای شي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د شوروي اتحاد د لس کلنې جګړې په اوږدو کې په سلګونه زره افغاني عسکر او دغه راز شاوخوا 15,000 شوروي عسکر ووژل شول. دا مهال امریکا او متحدین غواړي دا هیواد تر خپل واک لاندې کړي. فاینانشل ټایمز د جنرال رودانوف د خبرو په دوام کې لیکي امریکا او متحدین باید پوه شي چې د جګړې له لارې په افغانستان کې بری ته نشي رسېدلی. د رودانوف په وینا د دې شخړې لپاره باید سیاسي حل ولټول شي. ورسپانه د جنرال ایګور رودانوف د څرګندونو په دوام کې لیکي سیاسي حل د جمهور رئیس حامد کرزي په موجودیت کې نشي رامنځته کېدی او دا ځکه چې ده په خلکو کې محبوبیت له لاسه ورکړی. فاینانشل ټایمز لیکي په افغانستان کې د ناتو اوسنی حالت په دې هیواد کې د روسانو د جګړو د تجربو تکرار دی. د جنرال رودانوف په وینا روسانو هم په افغانستان کې یو دوه کاله په آرامۍ او خوښۍ سره تیر کړي ول او په دې مودې کې ځینې زیربنایي کارونه هم پیل کړي ول، خو ډېر ژر په 1922 میلادي کال کې وضع خرابه شوه. ورسپانې د روسیې د استخباراتي ادارې یعنی KGB د یو پخواني مامور چې په افغانستان کې کار کړی خبرې هم راخیستي چې وایي په افغانستان کې د ناتو ستره اشتباه دا ده چې د دې هیواد قومي جوړښت ته جدي پام نه دی کړی. د ده په وینا د دې هیواد د نفوسو په سلو کې شاوخوا 500 پښتانه دي. د KGB د مامور په وینا امریکایي ځواکونو د پښتنو په ځای د شمال په اتحاد چې په سر کې تاجکان ول تکیه وکړه او پښتانه یې له پامه وغورځول. اصلي ستونزه له همدې ځایه پیل شوه. د KGB د دې پخواني مامور په وینا امریکا باید د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو په مقصد له پښتنو سره جوړجاړی وکړي. په امریکا کې خبرېدونکي فارن افیرس خپرونې هم د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلي او په یوه برخه کې راغلي جمهور رئیس حامد کرزي په انتخاباتو کې له بری وروسته ژمنه وکړه چې د اداري فساد په ضد به جدي مبارزه کوي او دای هم وویل چې په دې هیواد کې د معافیت فرهنګ نور ختم شوی، خو خلک د ښاغلي کرزي د ژمنو عملي کېدو ته سترګې په لار دي. د خبرونې په باور په اداري فساد کې درې ډلې خلک لاس لري. لومړۍ ډله هغه ټیټ پوړي مامورین دي چې د ژوندي پاتې کېدو په مقصد په فساد کې لاس لري. دوهمه ډله وزیران او د هغوی ملګري دي چې د فساد اندازه یې ډېره زیاته ده او د جمهور رئیس په وینا درېمه ډله د لویدیز کسان دي چې په سترو قراردادونو او فساد کې لاس لري.
مخکې تر دې چې د کور کلیونیز پروګرام خپور کړو د یوې پخوانۍ تروریستي پېښې په ارتباط د چک جمهوریت استخباراتو اداره وایي په 2000 میلادي کال کې د صدام حسین د رژیم لخوا د آزاد اروپا راډیو پر ودانۍ د حملې دسیسه کشف او په عاجل ډول شنډه کړه. د دې حملې د جزئیاتو په ارتباط د آزاد راډیو د عراق څانګې یو راپور خپور کړی چې جزئیات یې فرشته جلال زی اوروي.
د چک جمهوریت چارواکي وایي د عراق پخواني جمهور رئیس صدام حسین د دې هیواد په مرکز پراګ کې د آزادي اروپا د راډیو په مرکزي دفتر د حملې امر کړی و، خو د استخباراتي ادارو لخوا په وخت کشف او خونسه سو. د چک جمهوریت د استخباراتو ادارې ویلي دوی ته په دې اړه په پراګ کې د عراق په سفارت کې د ځینې منابعو لخوا معلومات ورکړل شوي وو. په هغه اعلامیه کې چې د چک جمهوریت د استخباراتو ادارې نن خبره کړې د دې ادارې ویاند ویلي د عراق پخوانی جمهور رئیس صدام حسین امر کړی وو او وسلوالو ته کافی مالی امکانات په واک کې ورکړي وو څو له دې حمله سره د عراق لپاره د آزاد اروپا د راډیو خبرونه مختلف کړي. د چک د استخباراتو ادارې ویلي چې په پراګ کې د عراق د سفارت یو شمېر چارواکو په امریکا د سپتمبر د تروریستي حمله له طرح محمد عطا سره هم کتلی وو، خدای دا په مطبوعاتو کې د غوغا تر جوړولو وروسته غلطه ثابت شوه. د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا تر اوسه د چک د استخباراتو د ادارې د دې تازه ادعا په اړه څاکسنمل نه دی څرګند شوی، خو سوال دا دی چې د چک جمهوریت ولې د دې مسلې په افشا کولو کې دومره ځنډ وکړ. په چک جمهوریت کې د عراق سفیر دایا الدباس ازادي راډیو ته وویل چې د صدام حسین رژیم په عراق د ازادي اروپا د راډیو د خبرونو اغیز ډیر اندېښمن کړی و.
ورزتنا معلومات مؤكده تفيد بان النظام
زموږ سره په دې اړه چې د عراق پخوانی رژیم په ډیر جدیت د حمله پلان درلود دقیق معلومات ده او د حمله په پراګ کې د عراق د سفارت د جاسوسانو مرسته کوله. صدام حسین پر دې راډیو چې د لپاره د تشویش وړ و د حمله هڅه کوله. د حمله لپاره وسلې هم برابرې شوې او رپورټونه وایي چې په دوه حملو کې آر پی جی او د ټانک زد راکټ سپکې وسلې او چاودیدونکي مواد شامل وو. د ازادي اروپا راډیو مشر جیف کډمن وایي د مسلې څرګنده کړه چې د صدام حسین دیکتاتور رژیم له آزادو مطبوعاتو سره تر کومه حده دښمني درلوده.
کور کلی
جوړونکی نور محمد لهو
گران اوریدونکو السلام علیکم نور محمد لهو يم ستاسو خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې د هغو کورنیو پاک له خبرې لرو چې خپل امیندوارو میرمنو ته اجازه نه ورکوي چې د ولادت لپاره روغتونونو او یا زیږنتونونو ته ولاړ شي. ورپسې د خبرونې تمثیلي ټوټه لرو په دې هیله چې تر پایه را سره اوسئ. گرانو اوریدونکو د احصایو سره سم په افغانستان کې په هر سلو زرو میرمنو کې شپاړه سوه میندې په اولاد مړې کېږي چې دا په دنیا کې د میندو د مړینې خورا لویه شمېره ده. څېړونکي د ښځو د مړینې د کچې د دغه لوړوالي یو لوی علت امیدوارو ښځو ته د زیږون په وخت د روغتیایي امکاناتو او اسانتیاوو نشتوالی بولي. په دې هکله مو یو مطلب برابر کړی چې زما همکاره یاسمین حکمت یې تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ځینې کورنۍ خپلو امیدوارو میرمنو ته اجازه نه ورکوي چې د ولادت په خاطر نږدې روغتونونو او زیږنتونونو ته ولاړ شي. دوی وایي په روغتونونو کې زموږ میرمنې بې پردې کیږي. ځینې بیا وایي چې په روغتونونو کې اکثره وخت نارینه ډاکټران ښځو ته ولادت ورکوي، نو له دې وجې دوی د دې پر ځای چې خپلې امیدوارې میرمنې روغتون ته بوزي د سیمې دایګانو ته یورولي. د لغمان یوه اوسیدونکې میرمن فاطمه په دې هکله داسې وایي:
مونږ خو داسې په کلي کې زموږ رواج دی چې ښځې کله چې امیدوار وي مونږ هغه ته نه وړو، شفاخانو ته نه وړو، رواج مو نشته دی. مونږ سړیانو مشران مو چې دي دوی بده مني شفاخانو ته، هلته نامحرم خلک دي نه مني چې مونږ شفاخانو ته پل ښځې اوسي. بیا دلته مونږ په کلي کې ښځې لرو، زړې ښځې دي، دایې مونږ ورته وایو. بیا هغه راولو، بیا مونږ ته کومه ښځه چې په ماشوم باندې بازه وي بیا هغه به راځي به ماشوم ښځې ته ولادت ورکوي.
میرمن فاطمه زیاته کړه: ما په خپلو سترګو څو ښځې لیدلې چې میړونو یې اجازه ورنه کړه چې روغتون ته لاړ شي، په اولاد مړې شوې.
کوم ماشوم چې په پخو وي هغه ماشوم خو اکثره له منځه ځي چې په پخو وي ماشوم. بیا په پخو وي بیا هم کېږي چې ماشوم سم ولادت وکړي. خو ډېرې داسې چې موږ په کلي کې ډېرې ښځې دي چې د درې ښځې خو پېژنو چې هغه ولادت یې کړی دی، هغه کله چې امیدوار امیدواري باندې تکلیف لرل مړې شوي دي. یو ښځه ده چې موږ یې پېژنو چې هغه په دغسې تکلیف هغه باندې اخته شوه، داسې مشکل باندې کله چې امیدواره وه ښځه ورته راوستله خو هغه نه شوه. څه ورته وایي سم ولادت
د کابل اوسیدونکې میرمن فوزیا وایي: زما څلور اولادونه دي، څلور واړه یې د ملالۍ په زیږنتون کې پیدا شوي دي. زمې په دغو اولادو هیڅ په تکلیف شوی نه یم.
تر کومه حده چې زه دلته راغلی ما په خپله لیدلی دي، زه خپله ما کوم مشکل نه درلود. هغه څه چې یو مریض ته ضرور وو یا مریض ضرورت ته پیدا کړ په دې شفاخانه کې وو مثلا، یعنی ما خپله زه کوم شکایت نه تینه لرم. هغه څه چې زما په کار وو هغه ما ته په دې شفاخانه کې رسیدلی دي.
د ملالۍ زیږنتون یوه مازفر ډاکټره پلوشه وایي: په مجموع کې په کابل کې څلور دولتي زیږنتونونه او اته شپېته نسایي او ولادي مرکزونه شته دي، او همدارنګه په ټولو ولایتونو کې دو دیر زیږنتونونه موجود دي. په ولسوالیو او کلیو کې هم ځینې مرکزونه شته چې په دې برخه کې میرمنو ته کار کوي. په دغو ټولو زیږنتونونو کې د امیدوارو میرمنو دپاره پوره روغتیایي امکانات شته. زموږ امیدوارو میرمنو ته پکار دي چې د تکلیف په وخت د سیمو دایګانو ته ولاړې نه شي.
محرمیت هم ډېر حفظ کېږي، داسې نه چې دغه ټول پرسونل مو ښځینه دي، د لابراتوار انستیزي ډاکټرانې ټول پرسونل مو ښځینه پرسونل دي، او د هر نگاه سره دوی ته عاجل اقدامات کیږي، عاجل د دوی سره کومک کیږي، یعنی ډېر سهولت دی. دوی باید چې همدغه زایشګاو شفخانو ته مراجعه وکړي تر څو وکولی سي چې مور او ماشوم د مرګ میر سره جلوګیری وسي.
په پای کې ډاکټرې پلاشي وویل دا خبره دروغ ده چې خلک وایي نارینه ډاکټران امیدوارو ښځو ته ولادت ورکوي. په ټولو زیږنتونونو کې ټول چارې د ښځینه ډاکټرانو او نرسانو لخوا ترسره کیږي. کورنۍ ته پکار دي چې خپلې امیدوارې مېرمنې د ولادت لپاره روغتونونو ته بوزي او د سیمو دایګانو ته یې له بولو ډډه وکړي. د کابل د دکې باغ د سیمې اوسیدونکی عبدالغفار وایي که څه هم په راډیوګانو کې ویل کیږي چې په زایشګاو یا زیږنتونونو کې ښځینه ډاکټرانې ښځو ته ولادت ورکوي خو زه یې نه منم، دا دروغ ده.
همو زنایی که سابقه هستک تجربه کار دارن اونا را میخواییم
با... موک حقا داری خزی چی پدی برخه که تجربه داری کورت را آورو. دا مونگ تا دا شرم خبره ده او غیرت مو اجازه نرا کبی چی خپل امیدوار میرمن دی ولادت دا پار رختون تا بوزو.
خو مولوی محمد لابیاوایی چی کلا یو سو گوری چی میرمن او ماشون تایی دی مرگ خطر متوجه دی او دایی رختون تا نبیایی دا یو غیر انسانی عمل دی. هر څوک باید د یو چا د ژوند د ژغورلو په خاطر هڅه وکړي،
ځکه چې په دې کې حیات د انسان د موضوع ده، د انسان د حیات. که چیرته د داسې میندو او ماشومانو چې د دوی د ژوند له خطر سره مخ وي او د دوی د تلو څوک معنی ګرځي ډاکټر ته، یا د چې دوی ډاکټر ته مراجعه کوي او څوک د دوی ممانعت کوي، نو دا کوم سړی چې دوی ممانعت کوي دا به سخت ګناهګار وي، ځکه چې دوی د دوو انسانانو له ژوند سره بازی کړې ده او د هغو د ژوند له خطر سره مخ کړی، د هغو د ژوند د حفاظت په خاطر یې هلې ځلې نه دي کړي، بلکې په هغې کې خنډ رسولی ده او د هغو ممانعت یې کړی ده. نو دغه خلکې طبیعي خبره ده چې دوی به سخت مرتکب د ګناه شي.
د آزادۍ رادیو پښتو او دری خبرونه په دې برسیره چې د رادیو په چپو کې تاسو محترم اوریدونکو اوري، تاسو کولی شئ د انټرنیټ د پاڼې لارې هم د ورځې تازه خبرونه، چیرنیز مطالب، مختلف ریپورتونه او نور معلوماتي خبرونه واورئ. تاسو کولی شئ په هر وخت او هر ساعت کې چې وغواړئ د انټرنیټ د پاڼې لارې د آزادۍ رادیو خبرونه واورئ. په انټرنیټ کې زموږ د خاصې پاڼې پته www.azadiradio.org.
اوس نو د خپرونې د تمثیلي ټوټې وار دی. دغه تمثیلي ټوټه نور محمد لهو لیکلې او زموږ د تمثیل د برخې همکارانو رڼا هیواد، ستاره امینی او صادق سپینغر پکې برخه اخیستې.
ته مزړه لار چې دم سار لار سي تر ما خامه ولا کپ دې فکر کې چې کور کوم څوک سکه نسته. خدای اوس شي ورکم چې دا ما شوم آرام سي. نو په یګه ما خدای بس که زویا بس که دا دغه کې دې نسما لالو ویده سه زوی می ویده سه. خدای څنګه خوله اخلاص کړی دی، یو کار ته مم نه پری دی.
تاسو خوري چیرې
دا خورې د
سړی مسه
سړی
داله کولی داسې ژالي
نه پویګم خورې د سارا یې خوله خلاصه کړې ده، یو کار ته مم نه پریدي. تور دا وګوره څنګه شینه وخته ده ژاله.
خدای مکر څه پسې یخنی والی دي څنګه
نه پویګم خورې یخنی خوم نه دی وهله. څه پویګم چې څه وکم
څه پسې دي کور خورې نو که شربت ګولې شي په دې ورکړې وای.
وی خورې رښتیا دې راتوي ابله ورځ مې
لري شربت.
او ماما مې راغلی و هغه ته ډاکټر شربت ورکړی و چې دا وی خړ ټکو پاتراسه
هغه مخ به دی ورکړی وای. ودا ته
ام دا اوس به ورک ما خوري ته دا ما شوم
ورا کما ته اوس دا شربت ته دار. بسم الله مجاړه مجاړه دادی دادی د پرو ته هیڅ کې چا بس مجاړه ولی جاړه دادا ترو ته نازیه. ها جاڑ مزوئی کئی مینا جاڑے آدھے مورا کئی لارا اس میں شربت تو تراو شربت چلا کر کو پترا بجور سے دخیر سر دادا راجی مورا کا جانا جی جاڑ داغ دیکھو
داغ خوری داغ شربت تو در چیز بار
دی داغ ما مو خورا را داغ سے جوڑا کرل مشنا دوی کا چوگی مو خورا تک کو پترا جوڑا سوڑا ما وریا کا داغ لگ داغ دا 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 دا
دا دا دا دا دا
دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا
خوری اوس خدا لک لگاره مست تو که نسیز چای در تر آورم
شکر دی چارم سیز بنان رام اخبودی کسی و کدست.
او
راباندې وشوه لکه چې خاورې مې په سر شوې خورې اوس مې پلار ته څه ځواب وایم خدایه څنګه وکړمزوی مې خدایه په لوی لاس مې لکه چې زوی مې
خپله
ڈاکٹر صاحب دو خدای دی پاره زوی می
څه خبره ده پوری ولی چې چل شوې
دغه زوی می وګوره
څه دی وګوره په چنه تک شو ولی
څه مریضی درلوده چې ودم داسې شو
نه په یو ډاکټر صاحب ډیر شړل بیا ما یو شربت ورکړ او خدای
دې څه شي شربت دی ورکړو
داسې څه شربت و ته په یوه مچ ولې داسې
ډاکټر صاحب ماما ته می ورکړی و هغه و خوړو جوړ روښ ما وایي چې دای به مخ شي
د ماما شربت دی ما شوم دا ورکړم
او ډاکټر صاحب
تاسو خو ماشوم په خپل لاس وژنه کنه تاسو خو یو ځل دوايي وګورئ چې دا د ماشومانو ده که د غټانو
ما خوړه زیات جوړه چپ
چپ زه خپله دالک وګورم
الو ډاکټر صاحب د خدای دې
بس بس ان شاء الله خوري خوب شي خو بیا داسې ونه کوي د ماشوم دوا د ماشوم د پاره ده د غټانو دوا د غټانو د پاره ده که د ماشوم دوا وي پرته د ډاکټر د ویلو نه اجازه نه لري چې ماشوم ته ورکړي
بیا به داسې کار نه کوو ډاکټر صاحب اوس د غم مخوره
غم به وخورم خدای مهربانه دی اوس به زه نسخه درته ولیکم دوایي ورته واخله ان شاء الله جوړ به شي بیا داسې ونه کوي ګورئ چې په خپل سر ماشوم ته دوا ورنه کوي
ډاکټر صاحب بل وری دا کار نه کوم خدای مې دې دا وری زوی را جوړ کړي
خدای دې جوړ کړي
قطرمون اوریدونکو تمثیلی ټمو واوریده چې ورسره زمونږه د خبرونه هم پای ته رسیږي تاسو کولای شئ په دغه پتو له موږ سره تماس ونیسئ
په کابل کې زمونږ پته ده ازادي رادیو د کور کلی خبرونه پوسټ باکس 1416 په خوست او کندز کې زمونږ د پوسټ باکس شمیرې دي یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خبره لیک راستوي بیا یې په دې پته راولېږئ پېښور یونیورسټي ټاون پوسټ باکس وسوال سلورتیا
جانن پل دے
بس په دې باندې پوهې ګم دل دزما د جان پل دې عالم یا نولار کومدا محبت مې وزل دې هر لار در نور کا بے منزل میں مدد دے
سوار میں